ジオ。
السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د لنده یا قوس ولسمه د 2015 میلادي کال د ورستۍ میاشتې یا دسمبر له اتمې سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. په اسلام آباد کې نن د آسیا د زړه د هیوادونو کنفرانس پیلېږي چې په دوهمه ورځ به افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون پکې وکړي. په روانه خپرونه کې چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپرو. خو له خبرونو وروسته په کندهار کې د پولیسو پر یوه امنیتي حوزه د وسلوالو طالبانو برید د دوو برید کوونکو له وژل کېدو سره پای ته ورسید. افغانستان او ایران د مخابراتي ټکنالوژۍ په برخه کې د همکارۍ موافقه لاسلیک کوي او جرمني وایي په تیرو 11 میاشتو کې څه کم 1 میلیون خلکو د پناه غوښتنو لپاره د هیواد ته مراجعه کړې. بشپړ خبرونه په کندهار کې چارواکي وایي چې د کندهار ښار پر نهمې امنیتي حوزې د دوو طالب برید کوونکو حمله او د امنیتی ځواکونو سره یې نښته تېر ماخوستن 8 بجې پای ته ورسېده. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادۍ راډیو ته وویل چې دواړه برید کوونکي تر 2 ساعته نښتې وروسته ووژل شول. د خپلواک په وینا برید کوونکي پر کلاشینکوفونو سربیره پر امنیتي ځواکونو د برید پر مهال په ګڼ شمېر لاسي بمونو هم سنبالو. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. ټاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنی کنفرانس پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم اسلام آباد ته ځي او سبا چهارشنبه به د دې کنفرانس د دوهمې ورځې په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د امریکا غږ اردو څنګه ته ویلي چې افغان ولسمشر به د کنفرانس تر څنګ نورې لیدنې کتنې هم وکړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د سولې د خبرو د بیا پیل پر موضوعاتو بحثونه هم پکې شامل دي. د افغانستان په اړه د آسیا د زړه په نوم د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو په ګډون د کنفرانسونو لړۍ 15 کاله مخکې په استانبول کې پیل شوه. د ایران د ټکنالوژۍ وزیر وایي ټاکل شوی چې ایران او افغانستان به د مخابراتي ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو یو سند لاسلیک کړي. محمود وایزي دا څرګندونې په تهران کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر عبدالرزاق وحیدی سره له کتنې وروسته کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویاند یاسین سمیم ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوري په دې لیدنه کې پر درې مسایلو ټینګار کړی. لومړی مسله د فریکونسیو تداخل دی چې دا ستونزه موږ د پاکستان او تاجکستان په ګډون له نورو ګاونډیو هیوادونو سره هم لرو. دوهمه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د پوهې او تجربو شریکول او دریمه مسله د نوري فایبر د بنسټیزو چارو په برخه کې ګډون دی. د ایران د اړیکو او ټکنالوژۍ وزیر ویلي چې دواړو خواوو په خپلو کې د مسلو د څیړنې په اړه د 15 ګونو کمیټو پر جوړولو سلا وکړه چې نتایج به یې وروسته په یوې وروستۍ کمیټې کې راټول شي. امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوریې په ختیځ کې پر حکومتي ځواکونو بمباری امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړي. سوریه پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف تور ولګاو چې په دایر الزور ولایت کې د پوځ اډه په نخښه کړې ده. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې هم د دې بمباری پر متحدو ایالاتو اچولې ده. خو یو امریکایي مقام ویلي چې متحد ایالات د سوریه له رژیم سره په جګړه کې نه ده بلکې هلته د داعش د وسلوالې دلې پر ضد عملیات کوي. د امریکایي مقام ویلي دی چې متحد ایالات د سوریه د پاوز پر پاوز د بمبارۍ لپاره کوم دلیل نه لري. جرمني وایي چې د دې کال په تیرو یولسو میاشتو کې 915 شپېته زره پناه غوښتونکي ثبت کړي. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر پرون وویل د دې پناه غوښتونکو نیمایي د سوریې اتبا دي. د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده. ویل کېږي چې د ساړه ژمي له رارسېدو سره سره دغه هیواد ته د نویو کډوالو په ورتګ کې کموالی نه دی راغلی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 190 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه څو د هیواد اصلاحات عملي کړي. پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر پترو پوروشنکو سره له خبرو وروسته جو بایدن د اوکراین پر مشرانو ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو لپاره د هڅو ته دوام ورکړي او د اداري فساد پر ضد اقدامات دې زیات کړي. دا اسانه نه ده چې د شلو دیرشو او څلوېښتو کلونو د اقتصادي پروګرام پر نشټوالي بریالي شي. دا خو دا به تاسو د اقتصادي پیاوړتیا لوري ته روان وساتي او موږ به د نړیوال وجهي صندوق سره یو ځای ستاسو متحد واوسو. جو بایدن همدارنګ یو ځل بیا تکرار کړ چې د امریکا متحده ایالات به له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې یو ځای کېدل ونه مني. او روسي چارواکي وایي د مسکو په مرکزی سیمه کې د بس په یو تمځای کې یوې وړې چاودنې درې کسان برسېرن ټپیان کړي دي. چاودنه پرون نوخته د پوکروکا په نوم د مسکو په یوې کوڅه کې وشوه. د هغه سیمه ده چې شاوخوا یو شمېر کافې او دوکانونه پکې دي.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.3، په کندهار کې اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 22.5، مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.2، هرات اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 8.2، جلال آباد اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 23.5، غزنی اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 12.0، ګردیز اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 12.1، او په بامیان کې به هم اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 15.4.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې اوریدای شي. خزرمنو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه لرو. د کندهار پر نهمه امنیتي حوزه د تیرې شپې د حملې د څرنګوالي په اړه معلومات درکړو، او بیا به واورئ چې د آسیا د زړه دوه ورځنی کانفرنس نن په اسلام آباد کې پیلېږي، خو افغان ولسمشر اشرف غنی به سبا د دې کانفرنس په دوهمه غونډه کې ګډون وکړي.
زما په خیال د افغانستان یو ډېر اهمیت ته په دې کانفرنس کې، او بلکې دغه کانفرنس ته د افغانستان شرکت ته یو روح وربخلی ده.
ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل سفر د هدف او لاسته راوړنو په اړه پرون په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. او ولسی جرګې پرون له حکومت وغوښتل چې د دولتي ادارو لپاره د سرپرستانو پر ځای مسؤل کسان وټاکي. د دې او نورو مسایلو د اوریدو لپاره د دې خبرونې تر پایه را سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس د پایل په اړه راپور په سوشیبو کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی ورځو کندهار ته. تیره شپه وسلوالو د ښار پر نهمه امنیتي حوزه برید وکړ. البته د دې وسلوالو شمیر دوه کسانو چې د چارواکو په وینا دا حمله اوس شنډه شوې او دواړه وسلوال برید کوونکي وژل شوي دي. د تیرې شپې د حملې د څرنګوالي په اړه نور تفصیل همداسې بعد د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی چې د ټلیفون په لیکه له کندهاره په مستقیم ډول را سره دی نور تفصیل راکوي. رښتینی صاحب، پېښه څنګه وشوه او څنګه پای ته ورسېده؟
تکل صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. لکه تاسو یادونه وکړه، د دولت وسلوالو مخالفینو تیره شپه د کندهار ښار د نهمې ناحیې د برېښنا کوټ پر ماموریت حمله وکړه. تر پیښو وروسته د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکو شمیر 2 تنه وو او د نهمې ناحیې د برېښنا کوټ اړوند پر ماموریت کې حمله کړې. خپلواک تر اوسه پورې لا هم د تلفات پاک معلومات نه ورکوي، خو زه چې اوس سهار وختي دلته سلي ته رالم او اوس په ماموریت کې دننه یم، د پولیس سره مې خبرې وکړې. پولیس وایي چې په دغه حمله کې یوازې د دوی 4 کسان سطحي زخمیان شوي دي، چې په دې کې یو پیره دار دی چې حمله کوونکو لومړی هغه پر لاس باندې وشتلی دي. او دغه حمله د شپې تر 11 بجو پورې دوام درلود او د ښار اوسېدونکو د سپوکو او درنو وسلو غږونه اورېدل. زه همدا اوس په ماموریت کې دننه یم، دلته د مالي تلفاتو په اړه هم یو انځور درکوم چې د پولیسو یو رینجر موټر ولاړ دی، یو سرپ موټر او یو کورلات دی. دا د حمله کوونکو او پولیس ترمنځ په دغه جګړه کې زیانمن شوي دي. او ما څنګه همدا اوس د علي رحمان په نوم د دغه ماموریت کې یو پولیس هم ولاړ دی، که تاسو خبرو سره کوئ دی هم جریان ویلای شي.
ډیره مننه. که تاسو موږ ته لطفا ډیر لاند راته ووایئ چې هغه څه چې طالبانو غوښتل د دې حملې په ترڅ کې ترلاسه کړي، هغه یې ترلاسه کړی شوی؟
نه، دلته لیدل کېږي چې ځاني او مالي تلفات ډېر کم رسېدلي دي. که څه هم دلته عیني شهیدان او خپله پولیس وایي چې د حمله کوونکو سره سپکي او درنې وسلې ورسره وي او د لاسي بمونو څخه هم کار اخیستل شوی دی، خو داسې معلومېږي چې په ډېر دقت سره د دغه حملې مخنیوی شوی.
بله رښتینی صاحب، د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به حتما په دې اړه همغه چې تاسو یو ډیر خایسته تصویر وړاندې کړ د ماموریت له کارمندانو او پولیسو سره به په تفصیل سره خبرې وکړو. تاسو را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې به د کندهار د تیر شپې د حمله د څرنګوالي په اړه نور تفصیل هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په اسلام آباد کې نن د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس پیلېږي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی به سبا د دې کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان او افغانستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان دا غونډه مهمه ګڼي او وایي چې ښایي ښې نتیجې ورکړي. دوی هم دراز په دې کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی او د هند د بهرنیو چارو د وزیر سشما سوراج ګډون خورا مهم بولي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال زبی مومند د دې کانفرنس په اړه د راپور برابر کړی.
ټاکل شوې د سه‌شنبې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د استانبول پروسې آسیا زړه د ورځنۍ نړیوال کانفرنس جوړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه کانفرنس کې به د استانبول پروسې 14 غړي او 12 ملاتړي هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې بعد نور هیوادونو چارواکو په ګډون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګل شوي او همداراز تر 2012 میلادي کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د هند بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته راځي. دا د استانبول پروسې یا د آسیا د هیوادونو 15 کانفرنس دی چې د دې لړۍ لومړی کانفرنس په 2012 میلادي کال د ترکیه په استانبول ښار کې جوړ شوی و. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو شمیر کارپوهان دا کانفرنس د افغانستان، پاکستان او سیمې د هیوادونو لپاره مهم بولي او وایي چې ښایي ښې نتیجې به ورکړي. د سیمه ییزو چارو څارونکي سمی یوسف زی هم اسلام آباد ته د افغان ولسمشر او د هند بهرنیو چارو د وزیر سفر د آسیا د کانفرنس د پرمختیا لپاره مهم بولي او زیاتوي چې د افغان ولسمشر سفر به د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستي بد اعتمادي لږ څه کمه کړي. سمی یوسف زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
د هاټ اپ آسیا کانفرنس تر ټولو مهم ملاقاتونه هغه په بالکل په دې وروستي لمحو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی صاحب راتګ به پاکستان ته هغه بلاده چې پاکستان او افغانستان په دې ورستیو کې چې کوم اړیکې خرابې شوې دي دا به دغو ترمنځ ملاقاتونه د پاکستان له صدر اعظم سره په مشترک ډول د کانفرنس کې افتتاح کول دا به تر ټولو مهم وي. همدا ډول د هند او پاکستان تعلقات هغه هم انتهایي خرابېدو طرف ته روان دي او په دغه د وزیر خارجه د هندوستان چې هغه به هم د کانفرنس ته راځي او هغه هم په آخري دقیقه کې دا فیصله وکړه کله چې د افغان ولسمشر د راتګ فیصله واورېدله. نو زما په خیال د افغانستان یو ډېر اهمیت ته په دې کانفرنس کې او بلکې دغه کانفرنس ته د افغانستان شرکت یو روح ور بخلی ده او په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو دلچسپي زیاته کړې ده.
دا یادونه ور ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیره اونۍ په پیرس کې د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس په څنډه کې له افغان ولسمشر سره ولیده او هغه ته یې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړه چې نوموړي تر کانفرنس یوازې یو ورځ مخکې ومنله.
د سهار 9:15 دی. تاسو د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور راپورونه هم لرو خو دا شیبه د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه د هیوادونو دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم اسلام آباد ته ځي او سبا به د دې کانفرنس په غونډه کې ګډون وکړي. په کندهار کې چارواکي وایي چې د ښار پر نهمې امنیتي حوزې د طالب برید کوونکو برید او له امنیتي ځواکونو سره نښته تیر ماخوستن د دواړو برید کوونکو له وژل کېدو وروسته پای ته ورسېده. د ایران د اړیکو او ټکنالوژۍ وزیر وایي ټاکل شوی چې ایران او افغانستان به د مخابراتي ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو یو سند لاسلیک کړي. امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوریې په ختیځ کې پر حکومتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړی ده. جرمني وایي چې د دې کال په تیرو 11 میاشتو کې 915,000 پناه غوښتونکي په دې هیواد کې ثبت شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 190 میلیون ډالرو نوې مرستې اعلان کړی څو د هیواد اصلاحات عملي کړي. او روسی چارواکي وایي د مسکو په مرکزی برخه کې د بس په یو تمځای کې یوې وړې چاودنې درې کسان برسیرن ټپیان کړي دي. او اوس هم نوریاس نوری ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه په یو مطلب کې لیکي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د افغانستان په ختیځ کې یو شمېر سیمې نیولي او غواړي په سیمه کې له پاکستان سره په پوله یو نوي ولایت کې د خپل خلافت په بڼه واکمني ایجاد کړي. ټایمز لیکي تر 1600 وسلوالو چې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی د جلال آباد جنوب پلو د څلورو ولسوالیو په ډیرو سیمو خپل ولکه ټینګه کړې او هغه ډول بیرحمانه اعمالو ته مخه کړې چې دغه ډلې په سوریا او عراق کې ترسره کړي، یعنی په عام محضر کې د سرونو پرې کول، بهرنیانو ته چې افغانستان ته زید اسلامي سختو اصولو زده کړه او باج اخیستل. د ټایمز په وینا د دغه ډلې د ځینو تر ټولو بېرحمه اعمالو فلمونه اخیستل شوي او آنلاین خپره شوي هم دي. ټایمز وړاندې لیکي د دغو جهادیانو له ویرې په لسګونو زره کلیوال له خپلو سیمو تښتېدلي او افغان پوځ هم هره ورځ له دې ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی چې نورو سیمو ته یې د فعالیت د خپرېدا مخه ونیسي. سی آی ای هغه افغان ملیشه تمویل کړې چې د ملکي وګړو په وژنه تورنه ده. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د خوست د ساتنې په نوم ځواک ته کتنه کړې او لیکي دغه ځواک چې د ملکیانو پر وژنې او د بندیانو پر شکنجې تورن دی د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای د طالبانو او القاعده په وړاندې پټه جګړه کې تمویل او مجهز کړی دی. لیکوال لیکي د خوست د ساتنې ځواک شاوخوا 4000 وسلوال غړي لري او له پاکستان سره په پوله په دې ولایت کې چې د سخت دریځو له تاوتریخوالي او مرکز ګڼل کېږي فعالیت کوي. د ډیلی ټلیګراف په وینا که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت ختم اعلان کړی خو سی آی ای تر اوسه خپل نیابتي ځواک په وسلو سنبالوي. د ډیلی ټلیګراف په لیکنه د دغه ځواک هر غړي ته د میاشتې $400 تنخوا چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د یوه عادي غړي نږدې دوه برابره ده ورکول کیږي او هم د سی آی ای مامورین یې له جزوتام سره ملګرتیا کوي او په اغیزمن ډول په عملیاتو کې هغوی ته هدایت ورکوي. خو د ورځپاڼې په وینا دغه وسلوال د ملګرو ملتونو او هم د واشنګټن پوسټ د څېړنې له مخې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او ری آزادۍ رادیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی څلورو اروپایي هیوادونو ته د خپل وروستي سفر په امنیتي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له لاسته راوړنو ډکو باله. ولسمشر غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې سفر پر مهال ټولو هیوادونو له افغانستان سره د ښو اړیکو او همکاریو ډاډ ورکړی. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو پر اوارولو هم خبرې کړې او له هیڅ هیواد سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو توافق نه دی کړی. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
جمهور رئیس اشرف غنی د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګول مهم ګڼي او وایي چې د حکومت له پیل راهیسې دې هدف ته هڅې پیل کړي دي. اشرف غنی په همدې مقصد تیره اونۍ څلورو اروپایي هیوادونو فرانسې، جرمني، ایټالیا او سویډن ته سفر وکړ او د دوشنبې په ورځ د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. د وویل د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي، اقتصادي، تجارتي، پراختیایي او داسې نورو مواردو خبرې کړي او د هغوی د مرستو ژمنې اخیستې دي.
همکاری اقتصادی جرمنی 330 میلیون یورو تا سال 2020
د جرمنی اقتصادی همکاری تر 2000 پورې 313 میلیون یورو ده. د ایټالیا 1500 اسکر به د هرات په وای ډګر کې پاتې شي. په دې برخه کې توافق وشو چې پنګونه پرې وشي. سویډن لومړی هیواد دی چې د تحول د لسیزې لپاره یې له افغانستان سره تر راتلونکو لسو کلونو پورې د 1 میلیارد یورو مرستې ژمنه وکړه.
ښاغلی غنی وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره یې په بیلابیلو ناستو کې د هیواد پر مختګونه او ستونزې هم مطرح کړي چې د یادو هیوادونو مشرانو تایید کړي او په هره برخه کې دا هیواد د مرستو او همکارۍ مستحق ګڼلې ده. د ویل په فرانسه کې د چاپیریال ساتنې په نړیوال کانفرانس کې د پرمختللو هیوادونو مشرانو وویل چې د 100 میلیارد ډالرو په ظرفیت یې د اقتصادي همکاریو یو صندوق جوړ کړی چې د افغانستان په څیر اړ هیوادونه به یې له مرستو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی دا هم وویل د کومو مالي مرستو ژمنې چې له افغانستان سره شوي د لګښت ډیر واک به د افغان حکومت په اختیار کې وي. جمهور رئیس غنی دا هم وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې کړې او له هیڅ چارواکي سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو موافقه نه ده کړې.
در هیچ مملکت من رفته بودم که کدام موافقت نامه برای سلب حقوق مهاجرین افغان امضا کنم.
زه هیچ هیواد ته نه وم تللی چې د افغان کډوالو د حقونو د سلبولو موافقه لاسلیک کړم. خو اروپایي هیوادونه په ویره کې دي، قوانین یې د بدلون په حال کې دي او اجتماعي تړون یې په خپل آن له ګواښ سره مخ دی. نو زموږ هیوادوال باید وپوهیږي چې شرایط سخت دي.
ښاغلی غنی وویل د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره دوامداره هڅې کوي. څو خلک په ځانګړې توګه ځوانان د اروپا خطرناک سفرونو ته زړه ښه نه کړي. که څه هم په هیواد کې دننه د ملي وحدت حکومت د فعالیتونو او ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت او بیکاری په اړه شکایتونه موجود دي، خو ښاغلی غنی له دې وړاندې ویلي وو چې په دې برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه لري او خلک باید حکومت ته وخت ورکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي موجوده کچه شرمونکې بولي. د دې کمیسیون د ښځو د برخې مسؤولې لطیفې سلطانی پرون د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په درشل کې وویل چې د دوی اړو او اړوندو ادارو له هڅو سره سره له هم د ښځو پر وړاندې تشدد نه دی کم شوی. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله مرزیه احمد زئی راکوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ثبت شوي ارقام ټکان ورکوونکي دي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې په دې موده کې نږدې 300 کم عمره نجونې له کورې تښتېدلي او په دې موده کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2600 پیښې ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون د ښځو د چارو مسؤلې لطیفې سلطانی د دوشنبې په ورځ د بشري حقونو د نړیوالې ورځ په اړه جوړه شوې غونډې کې وویل چې د تاوتریخوالي د موجودیت یو لامل دا دی چې دولت د دې ډول پیښو پر وړاندې اقدام نه کوي.
له کور څخه د کم عمر لرونکو نجونو تېښته یوه بله ستونزه ده چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په تېرو شپږو میاشتو کې له کور څخه د تېښتې 288 قضیې ثبت کړي دي چې زیاته برخه یې د کم عمر لرونکو نجونې تشکیلوي چې د دغو نجونو مور وفات شوې او یا یې هم طلاق اخیستې وي، نو د خپلو پلرونو لخوا د تاوتریخوالي سره مخ کېږي.
میرمن سلطانی وایي چې په افغانستان کې 80% ښځې له راز راز کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي. نوموړي وایي چې د ښځو سره 80% تاوتریخوالی د میړونو لخوا کېږي. دغه کمیسیون وایي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد یوازې 50 پیښو ته د حکومت لخوا اقدام شوی دی. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون شپږ میاشتنی راپور ښیي چې د تېښتې ترڅنګ د ښځو ناموسي وژنه هم زیاته شوې او د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې 101 ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوې دي. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې هر ورځ په افغانستان کې یوه ښځه د زور زیاتي له امله وژل کېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوی څارنوالۍ نظر واخلو، خو د دې ادارې مسؤلین خبرو ته حاضر نشول. په دې غونډه کې د ښځو د حقونو او د مدني ټولنې فعالې نوریا حق نګر وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاینونو او غونډو ته دوام ورکوي سو د افغانو ښځو په ژوند کې یو مثبت بدلون راشي.
ټول حرکتای ما به خاطر تغییر وضعیت
موږ د ټولو خوځښتونو هدف دا دی چې په افغانستان کې د افغان ښځو په ژوند کې بدلون راشي، او هغه څه چې مهم دي موږ د خوځښتونو له لارې پر دولت فشار راوړو سو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې مرسته وکړي.
نوموړي له افغان حکومت څخه وغوښتل سو د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون ته اجرایي بڼه ورکړي. میرمن حق نګر زیاتوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر باید د ټولو خلکو په ذهن کې یو مثبت بدلون راشي.
په داسې حال کې چې د آذربایجان په سواحلو کې د تیلو د استخراج په تاسیساتو کې د اور لګیدنې د پیښې درې ورځې تیریږي. په پیښه کې د شلو لا درک شویو کسانو د ژوندي پاتې کېدو په اړه هیلې په ختمېدو دي. هلته تر اوسه د ژغورنې ډلو 22 کسان ژوندي ژغورلي او 8 مړي یې له اوبو راایستلي دي. د ازادي راډیو خبري څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې جزئیات اجمل اند اوروي.
د ژغورنې ډلو پرون شپږ جسدونه له اوبو راوویستل. په دې ترتیب تر اوسه پورې په دې اور لګیدنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 8 تنو ته ورسید. تر دې مخکې د شنبې او یک شنبې په ورځو 2 جسدونه د کسمین د سمندرګي له اوبو راایستل شوي وو. د سوکار په نوم د نفتو دولتي شرکت ویلي 22 کارګر د پیښې په لومړۍ ورځ له تاسیساتو ژوندې ژغورل شوي، خو شلتنه لا هم تری تم دي. یو آذربایجاني چارواکي دا پیښه د نفتو د دې شرکت په تاریخ کې تر ټولو ستر غمیزه بللي. د دې هیواد له سواحلو 130 کیلومتر لرې په کسپین سمندرګي کې په دې تاسیساتو کې د اورلګیدنې سبب آذربایجاني چارواکي هغه طوفان بولي چې د جمعې په ماښام په سیمه کې راپورته شو. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف په رسمي ویبپاڼه کې و خبر شوې اعلامیه وایي د ورکو شوو کسانو د ژوندي موندل کېدو لپاره هیلې په کمیدو دي. علیف په دې اعلامیه کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ځان ویر شریکې بللې. تر دې یوه ورځ مخکې نوموړي د ملي ماتم اعلان کړی و چې د دې هیواد دولتي بیرغونه نیمکښو او تفریحي پروګرامونه لغوه شوي، خو د نفتو د دې شرکت د کارګرانو کورنۍ د سوکار دولتي شرکت او آذربایجاني چارواکي تورنوي چې د ژغورنې عملیات یې له بې نظمیو ډک و. ظاهر تګې پرون لا هغه څو ساعته مخکې چې د ورور جسد یې له اوبو وایستل شي ازادي راډیو ته وویل یوه دوی د اور وژنې هڅه کوله او د ورکو کسانو لټون یې نه کاوه. د ژغورنې عملیات هسې چې په کار و ترسره نه شوه. د ژغورنې په عملیاتو کې د آذربایجان د سرحدي خدماتو د ادارې وو کښتیو، څلور هیلیکوپټرو، همداراز د بیړنیو حالاتو د وزارت څلور هیلیکوپټرو او یو شمیر وړو کښتیو برخه لرله.
د ژوند رنګونه
منوم راته واخلې څه کوي؟
نوم می سمي ولاده د کون کې يم د ولسم تولګي
یو ولسم سیمف کې یو دولسم ته بځای
له خیره او
ښه له خیره او بیا متسنیت د له خیره کانکور ته
نیت کوم دا چې له خیره د دولسم نه چې فارغ شو خو کانکور مخکې لرو او درسونه وای ورته، نو غواړم چې حقوق انتخاب کوم. حقوق پنځه
ولې د خوخ د حقوق
حقوق مې په دې پاتې خوخ د چې د افغانان ډیر حق تلف کیږي په افغانستان کې، نو غواړم چې حق حقدار ته وسپارم.
نو د اوسنی حقوقدانان هم ټول وایي چې حق حقدار ته سپارم.
نه
بیا خلک یې کوي
ګیلې کوي ډېر زیات، خو هغوی چې دي
ته وایي چې هغوی چل کوي
رشوت
ښا یی رشوت اخلي
او دی خو اخ وزن ته وای مقصد خپل کار کوي
دی خو اخ علم ته مقصد دی
خو یعنی وای د پاتوی خبره وای یک ذره خود شور بتی چې ورته وای د کار په وخت کې چې کار ورته باندې یعنی نه کوي ورته په سمتوګه
شور بتی نه مقصد دی چې یعنی پیسې مې
پیسې مې سي خدای غچ پیسې مې سي فکر راغی دا خو اقدار ته ونو شو کنه
ته چې حقوقدان شي بیا وزن نه خوځي نو
نه نه خوځم زه به خپل کار مستقیما ورته کوم چې چی مثلا مغه حق ده زور ته رسوم اخلاص امضا کوم باندې غږ یاد و
ته خپل هم چاته نه وای چې ځان خوځه
نه خپل نه مایم شخصا مندغه لپاره مې حقوق انتخاب کړی چې ورته ونه وایم کنه زه کولای شم چې بل پوانځای هم انتخاب کوم خو نه
خو یو بل مثلا ده کنه دغه انتخاباتو نه مخکې هر څوک ډېری غوري وهي کله چې بیا عمل ته ورشي بیا نو خبره خراب شي ور نو داسې نه وي خدای نه خواسته چې ته کله حقوق نه فارغ شي بیا اما غسی شي
نه د څوک چې انتخابات ځان کندي خبرې کوي چې زه بدا وکم دا به وکم دا زه به جوړ کوم دا زه به وران کوم نه ټول زه ورانه ز خپل ګټه ته ګوري چې تر کومه ورځ خپل غي چې بریا دې شو نو خلکو ته نه ګوري نو خاورې واچول
ستاسو هر څه هیر شي
هر څه هیر شي وای
قدر من اوریدونکو لدی خوغو خبرات رو سره د خبرونه پای ته ورسیدو یو بل نیم ساته خبری مجله هم لرو روسته لغه د ازادي رادیو عادی یو ساته خبرونه پیلېږي خود دا نیم ساته خبری مجله تاسو ته زما همکار فرشته نگاه وړاندې کوي
سلام و صبح بخیر احمد تکل خسته نباشید صبح سیشن به شمایی که امیل از صدای مراز رادیو آزادی روی ماج متاسد 12.96 و افم 108.5 میشنوید هم بخیر امیدوارم که یک روز خوب را آغاز کرده باشید افتونیم صبح به وقت کابل است و در این مجله خبری از رادیو آزادی مفرشتن نگاه با همکاری طاهر روشان در بخش تخنیک میزبان شما هستم. در جریان این مجله خبری از امری دیشب مهاجمان بر یک پستی امنیتی در شهر قندار میشنوید که پس از 2 ساعت درگیری و از پادر آمدن مهاجمان به پایان رسید. کنفرانس کشورهای قلب آسیا امروز به میزبانی پاکستان آغاز می شود. قرار است رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در روز دوم این کنفرانس به اسلام آباد سفر کند. گزارش در این مورد هم داریم. بر علاوه گزارش ها مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما پیش از نشر یما خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. نخست سرخط چند خبر. درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و دو مهاجم طالب در حوزه نهم شهر قندار که برای 2 ساعت دوام کرد دیشب اولی 8 شب به پایان رسید. اسلام آباد امروز میزبان کنفرانس دو روزه قلب آسیا است و قرار است رئیس جمهور اشرف غنی در این کنفرانس فردا شرکت کند. و آلمان حدود 1 میلیون پناهجو را در 11 ماه امسال ثبت و رجستر کرده است. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. درگیری بین نیروهای امنیتی و دو مهاجم طالب در اوزه نهام شهر قندار ساعت 8 دیشب پایان یافت. سخنگوی والی قندار گفت دو حمله کننده بعد از تقریبا 2 ساعت زد و خورد از پا در آمدند و در این حادثه 2 سرباز نیروهای پلیس نیز از زخم برداشتند. سمیم اخبلواک در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حادثه به ملکی ها کدام صدمه ای نرسیده است.
حمله کننده ها 2 نفر بودند که با اونا با خود کلاشنکوف داشتند و همچنان بم های دستی را زیاد داشتند که اونا زیادتر از بم های دستی استفاده میکردند که طرف نیروهای امنیتی بم های دستی را پرتاب میکردند.
قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند با ارسال پیام اینترنتی به رسانه ها گفت که جنگجویان طالبان این حمله را انجام دادند. قرار است کنفرانس دو روزه قلب آسیا امروز در اسلام آباد افتتاح شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم به اسلام آباد سفر می کند تا فردا در این کنفرانس اشتراک کند. سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با رادیو صدای آمریکا گفته است که رئیس جمهور غنی علاوه بر اشتراک در کنفرانس با دیگر مقامات نیز دیدار خواهد کرد و هم درباره آغاز مذاکرات صلح گفتگو می کند. گفته می شود که در این کنفرانس علاوه بر آیت های کشورهای منطقه نمایندگان هند، روسیه و چین نیز اشتراک می کنند. وزارت امور داخلی افغانستان تشکیل پلیس محلی در 3 قریه ولسوالی سنچارک ولایت سرپل را تصویب کرد. مقامات ولایت سرپل ابراز امیدواری کردند که با آغاز فعالیت پلیس محلی در این روستاها امنیت تامین شود. پاسوال عبدالقیوم باقیزوی قمندان امنی سرپل بر رادیو آزادی گفت در ارتباط به تعلیمات، اکمالات و تجهیز پلیس محلی اقدامات نیز روی دست گرفته شده است.
با سلسله و نما هدایتهای جناب وزیر صاحب امور داخله برای ما تیر روزا یک و نیم ساعت تشکیل پلیس محلی به ولسوالی سنچارک رسیدن.
و همچنان اضافه کرد که در دیگر قرا و قصبات این ولایت هم مراکز پلیس محلی تشکیل و ایجاد خواهند شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آلمان حدود 1 میلیون پناهجو را در 11 ماه امسال ثبت و راجستر کرده است. وزارت امور داخلی آلمان دیروز گفت نصف از این پناهجویان از سوریه بوده و پس از آن بیشترین پناهجویان را افغانها و عراقیها تشکیل میدند. تعداد پناهجویانی که از آغاز سال تا کنون به آلمان آمدند، یعنی کشوری که بیشترین پناهجویان نسبت به هر کشور اروپایی ثبت نام کرده، نسبت به سال گذشته 4 بار افزایش را نشان میدهد. با وجود اینکه مهاجرین ثبت و راجستر شده همه پذیرفته نمیشوند، انگلا مرکل صدراعظم آلمان میگوید که در ماه آگوست انتظار داشت که 800 هزار پناهجو را بپذیرد. مقامات روسیه میگویند انفجار یک آلای کوچک منفجره در یک ایستگاه سرویس در مرکز شهر مسکو 3 نفر را زخمی کرد. این حادثه شامیدی روز در سرک پوکروفکای مسکو، جایی که بیشتر رستوران ها موقعیت دارند، رخ داد. سخنگوی وزارت امور داخلی روسیه گفت این آلای منفجره از کلکین یک موتر که از محل میگذشت پرتاب گردید و 3 نفر در اثر شکستن شیشه ها زخمی شدند. و خبر اخیر این که معاون رئیس جمهور آمریکا 190 میلیون دلار کمک مالی جدید را برای تطبیق اصلاحات در اوکراین به این کشور اعلان کرد. جو بایدن که پس از گفتگو با پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین در کیف صحبت میکرد، از رهبری این کشور خواست که رای اصلاحات و مبارزه با فساد اداری را در پیش گیرند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفت چیزی که در سال آینده اتفاق میافتد ممکن سرنوشت نسل‌های آینده این کشور را تعیین کند. جو بایدن یک بار دیگر تکرار کرد که آمریکا الحاق کریمیا را با روسیه نمیپذیرد. این 4مین سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به کیف بعد از الحاق کریمیا و حمایت روسیه از جدایی طلبان شرق اوکراین به شمار می رود.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 3. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 5. شهر مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین 2. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین -2. شهر جلال آباد هوا نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 5. غزنی آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 0. گردیز آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 1. و شهر بامیان نیز آسمان نیمه ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین -4 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تشکر از همکار ملیوس سالی که پیشگوی وضعیت جوی کشور را پیشکش کرد. رادیو آزادی را میشنوید. این هم داشته های این مجله خبری. حمله دیشب مهاجمان بر یک پسته امنیتی شهر کندار پس از یک درگیری 2 ساعته و با از پا در آمدن مهاجمان به پایان رسید. با آنکه مقامات قندار حمله کنندگان دیشب را 2 تن خواندند، سوال اینجاست که چرا درگیری 2 ساعت طول کشید. سخنگوی والی این ولایت در جواب میگوید
یک مشکلی که در 4 اطراف از این پوسته امنیتی خانه های مردم بودند، نیروهای امنیتی دقیقاً به اون لحظه نمیتونستند که دست به کار شوند. و موضوع دومی که این ساحه که از این پوسته امنیتی سر سرک عمومی قرار دارد.
کنفرانس کشورهای قلب آسیا امروز به میزبانی پاکستان آغاز می شود و قرار است رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در روز دوم این کنفرانس به اسلام آباد سفر کند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی میگویند در جریان برنامه خواهید شنید و در پایان مجله خبری صحبت داریم در رنگ های زندگی.
وظیفه فروشنده هستم.
چی چیزا را مفروشین؟
لباس، سرپدونی، پیرن، کرتی، هر چیزی کژوال است دیگه. غریبا خامدن نمیتونم، دیگه قیمتا هیچ کس خریدن نمیتونم. تقریبا اوناش قدر ماهشون باشه، مامورین خواهش خریدن نمیتونن. بخاطر
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و صبح بخیر فرشتن نگاه است. ما همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک مرام روی میکنه و به شما سلام و صبح بخیر میگه. دیشب شهر کندار شاهد یک حمله بود که در آن مهاجمان یک پوسته پلیس واقع در مربوطات برشناکوت نای نام شهر را هدف قرار دارند. مقامات کندار میگویند که مهاجمان پس از درگیری با نیروهای افغان از پا در آمدند. برای داشتن جزئیات بیشتر در این مورد همکارم صادق رشتینی را با خود از محل داریم و ازش بیشتر میپرسیم. سلام و صبح بخیر رشتینی. صاحب از حمله بر پوسته پلیس در شهر کندار بگو که دیشب رخ داد.
طالبان مسلح شب گذشته بالای یک پستای پلیس در ناحیه نهم شهر کندهار حمله کرده و درگیری میان هر دو طرف که از هفت شب شروع شده بود تا 11 بجه ادامه داشت. سمیم خپلواک سخنگوی والی کندهار به رادیو آزادی گفت که مخالفین مسلح داخل یک پستای پلیس در ساحه پلی برشناکوت در مربوطات ناحیه نهم شهر کندهار گریدان. وی افزود که تعداد حمله کننده دو تن بود و دو پلیس در این حمله زخمی شده. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. قاری صف احمدی سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت که حمله یاد شده توسط افراد او صورت گرفته است و وی ادعا کرده که در این حمله تعداد زیاد از سربازان پلیس کشته و زخمی شد.
بله، اکنون وضعیت شهر از چی قرار است؟ گفته میشه که در چهار اطراف از این پوسته خانه های مردم بوده و این پوسته در سر سرک عمومی است. آیا پس از این حمله تدابیر امنیتی شدت یافته؟
بله، تر نن سهار چې ځکه دغه صحیح تور لملکه تاسو چې یادونه وکړه دا د نهم ناحیې یوه لویه لار ده او دغه پوسته د دغه لویې لارې پر سر باندې پرته ده. سار په سیمه کې وضعیت ډېر عادي و او خلک په ډېره عادي توګه خپلو کارونو ته روان و او داسې ویل کېدل چې تېره شپه د تلفاتو د مخنیوي لپاره د پوستې شاوخوا ټول کورونه له خلکو تصفیه شوي و تر څو د ملکي تلفات کم شي. اوس په سیمه کې امنیتي تدابیر زیات و او خلکو په عادي ډول خپل کار ته ادامه ورکول.
تشکر صادق رشتینی خبرنگار رادیو آزادی را از قندار با خود داشتیم که در مورد حمله دیشب مهاجمان بر یک پوسته پلیس گزارش میداد. در همین مورد دیشب رادیو آزادی با سخنگوی والی قندار هم صحبت کرد. سخنگوی والی قندار هم گفت که درگیری در نتیجه حمله مهاجمان رخ داد و این درگیری پس از دو ساعت پایان یافت. همکارم مقیم نایب با صمیم خپلواک در این مورد مصاحبه کرده.
امروز شام حوالی ساعت 6:30 دقیقه دو فرد مهاجم که اونا با خود کلاشنکوف و بمهای دستی را داشتن به یک پوسته امنیتی که مربوطی حوزه نوی شهر ولایت کندار می باشه داخل از پوسته امنیتی شدن و باز در نتیجه زده خورده بین نیروهای امنیتی اونا صورت گرفتن. تا ساعت 8 بجه دوام کرد و بعد از او دو فرد مهاجم از پا در آمدن و کشته شدند و در این نتیجه دو سرباز پلیس ملی هم زخم برداشتند و برای مردم اهالی ساحه و برای مردم ملکی و برای دیگر کس کدام تلفات نرسیدند.
شما گفتین که حمله کننده دو نفر بودند و یا بیشتر؟
حمله کننده ها دو نفر بودند که با اونا با خود کلاشنکوف داشتند و همچنان بم های دستی را زیاد داشتند که اونا زیادتر از بم های دستی استفاده میکردند که طرف نیروهای امنیتی بم های دستی را پرتاب میکردند.
خب گفته میشه که برخورد از اونا یا حمله از اونا ساعت 6:30 شام شروع شده، وقتی که ختم شد ساعت 8 بجه بود. یعنی در دو ساعت نیروهای امنیتی ما نتونستن دو نفر دستگیر کنن یا دو نفر از بین ببرن؟ چرا؟
در اینجا دو مشکل بود. یک مشکلی که در چهار اطراف از این پوسته امنیتی خانه های مردم بودن که حتی هم جوار بودن بین پوسته امنیتی و او خانه های مردم، این مشکل بود که نیروهای امنیتی دفتن به اون لحظه نمیتونستن که دست بکار شوند. چرا که خدای نخواسته برای مردم اهالی یا برای مردم از منطقه کتا ماسیبی نرسه. و موضوع دومی که این ساحه که هست این پوسته امنیتی سر سرک عمومی قرار داره، در این ساحه که هست موتورهای عمومی عبور میکنه میگذره. این دو مشکل بود که این نیروهای امنیتی نتوانستن که دولت از دست بکار شود تا که ساحه تخلیه نشه و پیش از او این گمان هم میرفت شاید اونا انتحاری باشن و در نتیجه انفجار برای مردم کدام آسیب نرسه که اونجا طفلا هم بودن نشان در هر خانه که باشه. و در این رابطه تا که بعد از او ساحه تصفیه شد و کسا که نزدیک از پوسته امنیتی بودن از او خانه دور شدن، پلیس دانستن که دیگه کدام تلفات زیاد که بتا اونا را از پا در بیاورن. خب در این نتیجه دو سربازی پلیس ملی که هست سطحی زخم برداشتن.
کسی که خود از سخنگوی طالبا معرفی کرده بر رسانه ها ایمیل فرستاده و گفته که هنوز همی زد و خورد جریان داره. موضوع از چی گونه است؟ یعنی ختم شده حاله؟
ختم شده. ساعتی 8 بجه ختم شده بود. در این ساحه که هست پیشتر برتان عرض کردیم که خانه های مردم بودن و تصفیهش کم ذره مشکل بود و کم ذره طولانی شد و پیش از او هم نیروهای امنیتی میدانستن که دولت وقت کم او مهاجمان را از پا در بیارن. خب مگر به خاطر از اینکه خانه های مردم بودن در این ساحه مردم دینج مسکون بودن که بر از اونها خدا ناسیب نرسه زیاد از دقت کار گرفتن و خوشبختانه که بر مردم ملکی کدام آسیبی نرسیده و کسایی که ملکه ور شدن در این ساحه دو فرد بودن و اردویشان یعنی از پا در آمدن.
سمیم خپلواک سخنگوی والی قندار بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 7:45 صبح به وقت کابل شده. ای هم فشرده رویدادهای مهم روز از رادیو آزادی. عملی دیشب مهاجمان بر یک پوسته امنیتی شهر قندار پس از یک درگیری دو ساعته و با از پا در آمدن مهاجمان به پایان رسید. کنفرانس کشورهای قلب آسیا امروز به میزبانی پاکستان آغاز می شود و قرار است رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در این کنفرانس به اسلام آباد سفر کند. وزارت امور داخلی افغانستان تشکیل پلیس محلی در 3 قریه ولسوالی سنچارک ولایت سرپل را تصویب کرد. آلمان حدود 1 میلیون پناهجو را در 11 ماه امسال ثبت و راجستر کرده است. مقامات روسیه میگویند انفجار یک آلای کوچک منفجره در یک استگاه سرویس در مرکز شهر مسکو 3 نفر را زخمی ساخت. و معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا 190 میلیون دلار کمک مالی جدید را برای تطبیق اصلاحات در اوکراین به این کشور اعلان کرد. تا دقایق دیگر میشنوید که کنفرانس کشورهای قلب آسیا امروز به میزبانی پاکستان آغاز می شود. اما پیش از آن همکارم جعفر احمدی مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
حضور داعش در افغانستان موضوع است که در یک مطلب روزنامه تایمز به آن پرداخته شده است. در ادامه مطلب می خوانیم که داعش یا گروه دولت اسلامی کنترل شماری از مناطق را در شرق افغانستان در دست گرفته است. بنوشته روزنامه این گروه می خواهد تا در امتداد سرحد با پاکستان برای اعلام خلافت خود یک ولایت جدید را ایجاد کند. تایمز می نویسد حدود 1600 جنگجوی که با گروه دولت اسلامی بیعت کردن در بسیاری از ساحات 4 ولسوالی جنوب جلال آباد حکم روایی می کنند. بنوشته روزنامه این جنگجویان اعمال بی‌رحمانه ای را که در سوریه و عراق انجام دادند در این ساحات نیز اجرا می کنند. روزنامه می نویسد این جنگجویان در محضر عام سر افراد را می برند و باج می گیرند. تایمز می نویسد فیلم های بدترین فجایع این گروه از طریق اینترنت پخش شدند. بنوشته روزنامه ده ها هزار تن از باشنده های قریه ها از ترس این جنگجویان فرار کردند. روزنامه می نویسد اردوی ملی افغانستان هم همه روزه با این گروه درگیر جنگ است تا از گسترش فعالیت هایش به دیگر مناطق افغانستان جلوگیری کند. روزنامه دلی تلگراف زیر این عنوان مطلب را نشر کرده است. CIA ملیشای افغان را که به کشتار متهم است تمویل می کند. روزنامه می نویسد اداره استخبارات امریکا نیروی معروف به قوای محافظت خوست را که به دست داشتن در قتل غیر نظامیان و شکنجه زندانیان متهم است در جنگ پنهانی علیه طالبان و القاعده تمویل و تجهیز کرده است. دیلی تلگراف نوشته است قوای محافظت خوست متشکل از حدود 4000 فرد مسلح است. بنوشته روزنامه این گروه در خوست ولایت همسرحد با پاکستان که مرکز افرادگرایی خشونت آمیز است فعالیت می کند. دیلی تلگراف می نویسد با آنکه رئیس جمهور امریکا پایان ماموریت جنگی کشورش در افغانستان را اعلام کرده، اما CIA هنوز نیروی نیابتی خود را با اسلحه مجهز می کند. بنوشته روزنامه هر عضو این گروه ماهانه $400 آمریکایی معاش می گیرد. روزنامه می نویسد این پول دو برابر معاش یک عضو عادی صفوف نیروهای افغان است. دیلی تلگراف نوشته است ماموران CIA با این واحد همکاری می کنند و در اجرای عملیاتش به گونه مؤثر هدایت می دهند. اما طوری که روزنامه نوشته است جنگجویان قوای محافظت خوست از سوی سازمان ملل متحد و هم بر اساس یک تحقیق روزنامه واشنگتن پست به تخطی از حقوق بشر متهم شدند.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. کنفرانس دو روزه کشورهای قلب آسیا امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می شود. قرار است رئیس جمهور افغانستان عازم اسلام آباد شود و فردا در این کنفرانس اشتراک کند. اینکه آیا سفر رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد دستاوردهای خواهد داشت و آگاهان به سفر رئیس جمهور اشرف غنی به چی دیده می نگرند در گزارش از همکارم مقیم نایب می شنوید.
رئیس جمهور افغانستان دیروز در اظهارات خود در نشست خبری در کابل در مورد اینکه با اشتراکش در کنفرانس قلب آسیا چی خواهد کرد و چی پیام دارد از ارائه جزئیات خودداری نمود. اما سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با صدای امریکا گفته است که رئیس جمهور غنی علاوه بر اشتراک در کنفرانس با دیگر مقامات نیز دیدار خواهد داشت و هم درباره اثرگیری مذاکرات صلح گفتگو میکند. با آنکه سفر قبلی رئیس جمهور اشرف غنی اندک پس از قدرت رسیدنش کدام دستاورد ملموس نداشت، اما سوال مطرح می شود که رئیس جمهور چگونه به سفر دیگری به پاکستان دلخوش کرده است. سوال در اینجاست که آیا این سفرش با بازدید قبلی وی از اسلام آباد کدام تفاوت دارد؟ رادیو آزادی این پرسش را با نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل مطرح نموده. آقای استانگزی در پاسخ می گوید
دقیقاً متفاوت. اول تجارب حکومت رئیس جمهور کرزی دکتر اشرف غنی با خودش داره. موضوع دومی نزدیک شدن خود حکومت وحدت ملی در آغاز کارش برای پاکستان و اعتماد کردن بر مقامات اسلام آباد که متاسفانه نتایج برعکس داشت تجربه دومی است. و مهمتر ای که ای بار کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد دایر میشه و پیرامون مسئله افغانستان صحبت میشه که کنفرانس منطقوی.
نصرالله استانگزی در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت هر چند زود است تا گفته شود که سفر رئیس جمهور به اسلام آباد نتیجه ملموس را به دست خواهد داد و یا نه، اما طوری که رئیس جمهور دیروز به آن اشاره کرد او میخواهد پیامی را از سوی افغانان به نمایندگان اشتراک کننده در کنفرانس و مقامات پاکستانی برساند. این پنجمین کنفرانس قلب آسیا درباره افغانستان است که در اسلام آباد برگزار می شود. سلسله برگزاری این گونه نشست ها از استانبول آغاز شده و به دنبال آن کنفرانس های سالانه آن در کابل، قزاقستان و چین برگزار گردید. گفته می شود که در این کنفرانس علاوه بر هیئت های کشورهای منطقه، نمایندگان هند، روسیه و چین نیز اشتراک می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان تشکیل پلیس محلی در سه قریه ولسوالی سنجارک ولایت سرپل را تصویب کرد. مقامات ولایت سرپل ابراز امیدواری کردند که با آغاز فعالیت پلیس محلی در این روستاها امنیت تامین شود. عالم رحمانیار از سرپل جزئیات دارد.
تشکیل 150 نفری پلیس محلی در سه قریه ولسوالی سانچارک ولایت سرپل از سوی وزارت امور داخلی کشور منظور گردیده است. پاسوال عبدالقیوم با قیزوی قماندان امنی ولایت سرپل می گوید
که نبی وجست به امور داخله ای شامل هستند که چه کسم پلیس خود تجهیز مسئله و تکویه بسازن و تپالویشن مسائل تشکیلاتیشن متوجه هستن و هدایت لازم برای قدم های پایان دادن هر وقتا. مسلسله و نمو هدایت های جناب وزیر صاحب امور داخله برای ما تایی روزا یک و نیم ساعت تشکیل پلیس محلی به ولسوالی سنچارک رسیدن.
قماندان امنی سرپل می افزاید 150 جوان از قرای یاد شده استخدام شده و در رابطه با تعلیمات، اکمالات و تجهیز آنان نیز از سوی دولت اقدامات لازم روی دست گرفته شده است. و همچنان علاوه کرد
ما عملا آنها را عمل از اکیو امرایتان صحبت میکنم دست به کار شدم راجع به اکمالاتشان، راجع به تجهیزاتشان، راجع به تعلیم و تربیهشان که جوانایشان امروز میان بخیر تعلیمات خدا طلای تعلیمی ما آغاز میکنم. بعد از پراغت پس به کریجات خود به خاطر دفاع کریا، به خاطر دفاع از ولسوالی خود، به خاطر دفاع از وطن و خاک خود ولایت سرپل دوباره به خدمت خود بگردم.
آقای باقیزوی میگوید در دیگر ولسوالی های این ولایت نیز پلیس محلی تشکیل گردیده و تشکیل پلیس ملی این ولایت نیز بعد از این افزایش می‌یابد. تشکیل 150 نفری پلیس محلی در سه قریه ولسوالی سانچارک ولایت سرپل در حالی منظور می‌گردد که در این اواخر مخالفان مسلح دولت حملات گسترده و تهاجمی را در 10 قریه این ولسوالی انجام داده و این قریه‌جات را مدتی تحت تصرفشان درآورده بودند که طی عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی این قریه‌جات دوباره از وجود آنان پاکسازی گردیده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که تیم‌های نجات سه روز بعد از حادثه آتش سوزی در تأسیسات استخراج نفت در سواحل آذربایجان بحیره کسپین اجساد کارگران را از آب بیرون کشیدند، امیدها برای زنده ماندن بیش از 20 کارگر ناپدید شده ناشی از این حادثه کاهش یافته است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
عملای نجات دیروز 6 جسد را از آب بیرون آوردند که به این ترتیب تعداد تلفات این حادثه به 8 تن رسیده است. در حالی که عملای نجات 2 جسد را در روزهای شنبه و یک شنبه از آبهای بحیره کسپین بیرون آوردن، شرکت دولتی سوکار گفت 32 کارگر در روز اول از تأسیسات استخراج نفت تخلیه شدند. یک مقام شرکت دولتی نفت آذربایجان به نام سوکار این حادثه را بزرگترین تراژدی در تاریخ آن شرکت خواند. مقامات آذربایجان میگویند که یک طوفان شام جمعه باعث حریق شده که بعداً به پلتفرم تأسیسات استخراج نفت آذربایجان سرایت کرد که 120 کیلومتر دور از سواحل این کشور در بحیره کسپین موقعیت داشت. اعلامیه در روزهای شنبه و یک شنبه در صفحه اینترنتی رسمی رئیس جمهور الهام علیوف به نشر رسیده گفته است که امید اندک برای زنده بودن کارگران ناپدید شده باقی مانده. اعلامیه از رئیس جمهور علیوف نقل قول کرده که میگوید من در این غم وابستگان قربانیان حادثه خود را شریک احساس میکنم. رئیس جمهور این مطلب را یک روز پس از اعلان ماتم ملی بیان کرد. در روزهای ماتم ملی بیرق‌های دولتی نیمه برافراشته اعلان شده و همه برنامه‌های تفریحی فسخ گردیدند. اما عده‌ای از وابستگان کارگران شرکت سوکار و مقامات آذربایجانی را به بی‌نظمی تلاش‌های نجات متهم می‌کنند.
رنگ‌های زندگی میشه خدا مرشینه؟
امام اشرفی هستم از کابل.
چی کار وظیفه دارین؟
وظیفه فروشنده هستم.
چی چیزا رو میفروشین؟
لباس، سرپتونی، پیرهن، کرتی، هر چیزی کژوال هست دیگه.
چطور است؟ از کار راضی هستی؟
از کارم راضی هستم، بله.
تحصیلات چطور پیش بردین؟
تحصیلات در پاکستان خلاص کردیم و پیش از اون خود من نجارم هستم.
کدام کار زیاد خوب است؟ نجاری مثلا کار
نجاری اگر کاربار خوب باشه، دولت وضعیتش خوب باشه، دیگه نجاری خوبتر است نسبت به فروشندگی.
از این کار که مثلا اینجا میاری مثلا لباس ها زیادتر لباس های زنانه است و خانه هم به دوست هم به کس میبرین یا اونها را میگین بیاین اینجا بخرین؟
اونها را میگین بیاین اینجا بخرین دیگه، به خاطر که خودشان خوش کنن به دل خود دیگه.
مراعات میکنین یا نه مثل دیگرا؟
والا به کل یک قیمت است، به خاطر قیمت ها ثابت است.
به هیچ دیگه دوست و آشنا نداره؟
هیچ، این کار نه دوست داره نه آشنا داره.
خریدارایتان زیادتر کیا هستن؟ کدام طبقه؟
طبقه دیگه پیسه دارا دیگه. غریبا خامدن نمیتن، دیگه قیمت هایش کس خریدن نمیتن، تقریبا اوناش قدر ماششون باشه مامورین خواهش خریدن نمیتن، به خاطر که ماششون بسیار کم است، دولت هم برشون کدام قدر از خود فکر خود سرشون نگرفتن.
خب میخوای کمی کارتان پیش ببری، کار دکانداری را یا کدام؟
والا اگر دولت، ما پلانم این دکانداری خودم دارم، من مثال دیگه اگر دولت خودش حمایت کنه، مثال مردم، مثال که ما کاربار پیدا شه، وضعیت امنیت خوبتر شه و هر روز جنگ و چیز نباشه دیگه، از این که خوبتر نجاری است که اصل شغل ما نجاری است. از شغل خودال گریختم اومدم فروشندگی میکنم.
یعنی اون رو دوست دارین؟
اون رو زیاد دوست دارم، بله. یک چیز بسیار خوب است دیگه، اگر کاربار خوب باشه، دولت خوب باشه، امنیت باشه، هر کسی هر چیزی جور کنه، همون بسیار خوب است. وقتی که نباشه دیگه هیچ.
بیا ان شاء الله کارا میشه. تشکر از شما.
خواهش میکنم.
سلامت.
خدا حافظ.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنونده رادیو آزادی استید، فرشتنگاه است، متشکری میکنم از امرویتان. همکارم احمد تکل در استیدیوز، سلام، باز هم خوش آمدین.
دیر از یادم منو نکن فرشته قدرمان، آوریدون که تاست سلام رنده کن.